السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو شخپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلنات قضیې مستند کړي دي. ترڅنګ د څلورو ناعدلانه وژنو نه اویا خپل سر نیونو او ترڅنګ له مقاومت جبهې او د داعش خراسان څنګ سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د چلند پنځل لسنور موارد د سب یادونه هم کړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د اگست لومړۍ د اکتوبر تر 22مې تو 1344 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي. خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1 سلنه کمېدو یادونه هم شوي. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپي کېدو یادونه شوي چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرحوبې مسؤوله ډله د عایش خراسان څنګه یاده شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته خپل راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه کړې او زیاتوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري او تر څنګ یې هغه فعالانې چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کېږي او زنداني کېږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل او د اختلافي نظریاتو د سانسور یادونه هم شوي. راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناڅرګند بلل شوی او زیاتوي ډیر شمیر افغانان په بهرنیو او بشري مرستو متکی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې اورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. اب داسال کې چې په ورستیو کې ډیرو کاروندګرو د ورختون دنه کې دوله عمله د احتمالي وچکالۍ لدرا کاندېښنه ښکاره کړې و. د کاناډا حکومت 20 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرستې به چې دې سازمان ته یې ورکړي په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ او له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 100 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار 2 کال وړاندې پیل کړو. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې وتلل. د ترکیه د رسمي خبري اژانس انادولو د راپور پر بنسټ اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله ایښودل شوي ماینونه پاکوي او وایي چې له دې وروسته به د ترکیه امنیتي ځواکونه په بي پیلوټ الوتکو پرمختللې ټکنالوژي د دې پولیس څارنه کوي. او د یمن هوتسی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې ویل چې پر 2 بیړیو چې د اسرائیل لور ته روان وي برید کړی دی. په دې خبر پاڼه کې دا شوی چې دا بیړۍ ورسله دی په توغندوی وویشتي چې عملی یې د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځواب ونه وایه او د دوی د خبردارایو پروايي ونه کړه. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هاپګلوید ویلی وو چې د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې ډزې شوې خو ځان نه دی رسولی. دغه شرکت ویندوی د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته ویلی وو چې د دې باري کې اختیار عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی. دا خبرونه.
اساسي او بشري حقوق. دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه انسان باندې سخته تمام شي، دا غوښه او توان څخه بیرون وي. په دې کې دا مرادي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره داغې څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي. که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کیدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کیږي هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله، د دغه شاقه کارونو هغه بدې پایلې کرات واضح کی چې په ماشومان باندې کومې بد اغیزې کولای شي؟
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاخه کارون ته اړ کېږي، فزیکي نظره ورته مشکلات پیدا کېږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کېږي، بعضې وخت دا وي چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس و ګریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغیرات راتلل د هغه ځای کې، او یا داسې نور هغه وي چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت لیدل کېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي، دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو، دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونو نه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعضې فامیلونه د بدبورۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې شاقه کار نه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و، په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي، په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوری په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده ته پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي، نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه تر نه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولای چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډیرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بیرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګوره ماشومان د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد د پاره د تعلیم د پاره د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپل سویه په خپل توان کار ونسپارل سي، دا به څومره د دې لامل کیږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وسی؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې
یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې اړه بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسره کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بلدات سنې وړکای ده په توان نه پوهیږي. دا هغه ورسره مني څومره دالته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کېږي، هغه په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدل دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو په کار کېږي چې هغه د ماشومان څخه غلط استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، د ملایانو د امامانو کار دا ده چې په ټولنه کې د دې آگاهي پیدا کړي چې دغه ډېر بد کار چې خدای مرتبط ویلي دي د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کېږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کېږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کېږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، چې په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیز شایي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دی په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی، او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي تیرې پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک هغه روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د حال لارو چارو ته مومن صاحب دا راته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي چې دا بیا خپل په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولی شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
تاسو خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکار کړل چې په غو کې ښځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای د دې چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لرئ په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جوته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې هم ورته نه ویلي دي. او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه دا ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو لپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر به ښه وي مومن صاحب.
ما پیغام کورنۍ ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولی شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولی شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. دوی صحت به هم ورسره ښه وي، دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي، هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته. خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولرئ. دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوې. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
راز جانانا پماش مہروبانا، راز راز جانانا پماش مہروبانا، راز راز جانانا پماش مہروبانا، دا سنگ زندگی دا ہے، سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا، راز راز جانانا تماشا مہروبانا، پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا، پسڑ کے میں اسے گے زما خو گجانانا، دا سنگ زندگی دا ہائے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا، راز راز جانانا پماش مہروبانا، گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا، بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا، تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا، سومر ستم کریے زما دزر مہمانا، دا سنگ زندگی دا ہائے، دا سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا، راز راز جانانا پماش مہروبانا،
Thank you.
لنے شم دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ نا سنگا زندگی دا ہے نا سنگا زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دسوم رس تم کرے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ
آزادی میلما
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلما سره خواله کوم زموش میلما په اتمی فزیکی ډاکټرا لري نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې چې د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلي یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لري ترې
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو که یو نه و بل به یې و که بل نه و بل به و نو منفي اړخونه به یې هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وانس والګری ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یمو یا چړی یم، نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکل قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالات ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالات ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه، تا ووهل، ما ووهله، بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډیر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډیر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پرې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعت و، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو و، یو د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو و. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پا پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښ بکې غو ډېر رادیو بي بي سي اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بي بي سي رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به مانه پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک سکل زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې په کته ما به سواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصې ده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ما په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت پر رامنځته کیږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکی و نو په ویلو کې دا تشویشونه و خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کیږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویې وایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښته ډېري، خو دوه کسی ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تېر ځل طالبان حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته دا پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه به دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه راتلو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتلو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسوه ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساتم درلود چې کمپیوټر سات استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه
کوم تصویر چې موږ په سرونه کې دلو د هر یو یو بل ته ویل چې تاسو فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر دلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شي. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته ومه، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم، نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
اخو وست. غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې وایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدوي، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخت ورسي د تا که څو څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغه سې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د ماش په سر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې، د ماش په سر باندې دعوه څوک نسي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500، بیا به هغه چې نه 8,500، دغه سم چنې به ورسره وکړي. او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ ته خ کوالیفایډ کارونه کوو په کم معاش کوو. علت دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه؟ د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابی یا بل ودی د تاسو سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاس، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورو په معاش نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا دی آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لېږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نشئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس خوانه لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهاند حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها.
سلامت اوسه. خدای په امان.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدل زهرو تک خو بھی خمارن تیری بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو ڈک سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو